جویا، خانم حسینی و خانم همت. تا برنامه آینده و فکر نو دیگر، خدا یار و نگهدارشون.
در غرمی دولست به چشوی احمد شیبریم، السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته بیل کړی ده. خو په کابل کې مو تر زرو د ډیرو دینی عالمانو لوی غونډې او په دې غونډه کې له پریکړو خبره وو. خو مخکې تر دې چې د دینی عالمانو د غونډې په اړه تفصیل تاسو ته درکړو، د افغانستان نړۍ او سیمې د دې سات مهم خبرونه له جان قال کوزي څخه اورو.
د بغلان ولایت عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال وژل شوي. د خوست ولایت پالیشیرو او تریزی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې او په نیپال کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 6200 ته رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د بغلان امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نورې ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تېره شپه په علیشیرو او تریزیو ولسوالیو کې په ببرک تاڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وایي په نښته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نورې ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل یقیني شي، افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل سکیود ملبن ازادي راډیو سره ځانګړی مرکه کې ویل د جمهور رئیس اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونو ډالرو فساد قضیه په هماغه جدیت سره تعقیب کړې چې پیل کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې د هغو کسانو میندل ډېر اسانه دي چې د بېلابېلو کارونو د اجرا کولو په مقصد بډې اخلي، خو ملبن زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. په نیپال کې د زلزلې په زرګونه قربانیان چې په تیرو اتیا کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو ناوړه طبیعي مصیبت ګڼل کېږي، د ژوندي پاتې کېدو هلې ځلې کوي او د خپلو غښتلو ګاونډیانو مرستو ته سترګې په لار دي. داسې ښکاري چې د نیپال حکومت د خلکو له سخت فشار او انتقادونو سره مخامخ دی، خو د بهرنیو هیوادونو روغتیایي مرستو، د ژغورنې ټیمونو او د هلیکوپټرونو د رسېدو ستاینه کړې ده. د زلزلې قربانیان په داسې حال کې چې د مرستو د نه رسېدو له امله په خپل حکومت انتقادونه کوي، د هند د حکومت مرستې ستایي. دېرش کلن ارجون وایي موږ وږي یو او د خوړو لپاره هیڅ شی نه لرو. زموږ حکومت له موږ سره مرسته نه ده کړې، خو یوازې د هند حکومت له خلکو سره مرسته کوي. د نیپال د زلزلې له امله د مړه شوو شمېر 6200 ته پورته شوی دی. چین هم نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزه ډله استولې او د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هر نیپالي اوښکې به پاکې کړي. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولي او له 400 ټنو زیات مواد هم د هوا له لارې بېلابېلو برخو ته رسولي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران د عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د دې موافقې په چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به پرې لګېدلې بندیزونه راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کړي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې دی هم د جمهوري ریاست لپاره لیواله دی هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ هڅه کوي ایران ته شرط کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق په رسمیت وپیژني. د اتریشوي محکمې پرون د واشنگټن هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اوکراین یو صنعتي سوداګر دی امریکا ته حواله کړي. واشنگټن غواړي دیمترو فرتاش په متحده ایالاتو کې محاکمه شي. په فرتاش تور لګول شوی چې هندي چارواکو ته یې د میلیونونو ډالرو رشوت ورکړی، خو د ویانا محکمې وویل د امریکا غوښتنه کافي دلایل او شواهد نه لري او لږ تر لږه په یوې برخه کې سیاسي انګیزه لري. د ویانا محکمې له 12 ساعتونو بحث وروسته دا پریکړه وکړه. او سپینه ماڼۍ به په راتلونکې اونۍ کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې د مشر هرکلی وکړي. مسعود بارزانی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې متحد ده په واشنگټن کې به له جمهور رئیس باراک اوباما او د نوموړي له مرستیال سره وګوري. یو اونۍ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر عبادی هم واشنگټن ته یو مهم سفر کړی و. بارزانی به با امریکا ته د یوې اونۍ په دې سفر کې د امریکایي چارواکو سره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د پیژندو او بالاخره د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. داعش په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه خپاره کړو او نور ادبي مطالب تاسو ته وړاندې کړو، په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته مخه کوو. د افغانستان دینی عالمانو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې په کابل کې دا مسله وڅېړله چې تر کله به په افغانستان کې جګړې وي. دینی عالمانو د سولې لپاره پر حکومت غږ وکړ چې نور هم نرم دریځ خپل کړي، خو په ورته وخت کې ځینو دینی عالمانو پر دې ټینګار وکړ چې پر افغانانو د تپل شوي جګړې پر ضد باید مبارزه دوام وکړي. د دینی عالمانو د دې غونډې راپور له کابله زما همکار خان محمد سیند راکوي.
په کابل کې یو شمېر دینی عالمان په دې نظر دي چې هغه فتواګانې چې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي د یوې لورې په ګټه هم نه دي. د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې جنگ پر افغانانو پردیو تحمیل کړی او د هیواد امنیتي ځواکونه به وروسته له دې د هغو ډلو پر ضد سخته مبارزه وکړي چې ویره اچوي او خلک وژني. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د قرآن پاک د حج 9 سورې ته اشاره شوې او پکې راغلي چې جهاد د هغو کسانو پر ضد فرض دی چې د افغان حکومت پر ضد جنگ تحمیلوي. دې موضوع ته په پام کې نیولو سره د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د عبدالرحمن په جامع جومات کې سباندې زر دینی عالمان راغونډ شوي وو او په هیواد کې د روانو جنګونو په اړه نظریات وړاندې کړل. دینی عالم عزیز الله مفلح وویل چې د داسې اعلامیو خپرول سبب کیږي چې په هیواد کې جنگ دوام وکړي.
ما طرفدار جنگ نیستیم، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم.
مونږ د جنگ پلویان نه یو، د سولې او ازادۍ غږ چې له هر لوري پورته شي مونږ یې ملاتړ کوو. دا سمه ده چې مونږ مظلومان یو، خو د دفاع حق لرو. زمونږ هیواد ته جنگ ایران، پاکستان او نورو راوړی دی. د پاکستان فضل الرحمن او د ایران مشر زمونږ په هیواد کې د جنگ د دوام فتوی ورکوي. که تاسو په رښتیا سره مسلمانان یاست باید سولې ته هڅې وکړئ.
د وویل جمهوری ریاست باید د سولې په اړه د مخالفینو پر وړاندې یو متمرکز او ثابت سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 14 کلونو راهیسې له مخالفینو سره د سولې مذاکراتو ته هڅې کیږي، خو په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې نامنویو د افغانستان جمهوری ریاست په غوسه کړی او جمهور رئیس اشرف غنی یوه اعلامیه خپره کړه چې د هغو ډلو پر ضد پکې په مبارزې تاکید شوی چې افغانان جنگ ته اړ باسي. په عین وخت کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي حاجي محمد یعقوب وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی له دریځه ملاتړ کوي.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مومین بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشه.
الله تعالی وایي څوک چې یو مسلمان په ناحقه وژني ځای دوزخ دی، ځکه مونږ علما قتل او انتحار حرام ګڼو. طالب په دوو معناګانو دی، یو مونږ او تاسو یو او بل هغه دی چې د اسلام له نامه ناوړی ګټه اخلي. څوک چې د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي هغه د اسلام له دایرې وتلی دی.
د په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې هڅو ته هم اشاره وکړه. ویل په دې هیواد کې د مذهبونو ترمنځ ستونزه نشته او هغه ډلې چې په دې برخه کې تفرقه چوي پر ضد باید مبارزه وشي. همدارنګه د کابل خار د دینی عالمانو د شورا غړي عطاولا فیضانی وویل چې وروسته لدې باید هیڅ یو پردي ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
خواهش شما از دولت موجوده این است که هر چه عاجل در بینا
له موجوده حکومت موهله ده چې له متخصمو ډلو سره سوله ټینګه کړي. هغوی راو بولي چې له خپلو هیوادوالو سره په سوله کې ژوند وکړي. موږ هیڅ بهرني طاقت اسلامي او یا له غیر اسلامي هیواد څخه وی اجازه نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې مداخله وکړي. که د سولې لپاره یوې ډلې نرمښت وکړ او بل لوري انکار وکړ، کاره خبره ده چې نه منونکی ظالم ګڼل کیږي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. خبرونه وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په سلګونو مخالفین وژل شوي دي.
د ازادۍ رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم فرنګی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د لیکنې مجلې د بیا پیل په اړه خبرې کوي.
نو یو سړی په دغه د نفسا نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه تا ته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی.
تر واخه د ساق منګیال د ولسم تلین د غونډې راپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلی سئ. په فایل کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوړوي.
د کوزی پښتونخوا د مبارز شاعر، لیکوال او ژورنالیست عصمت الله زهیر د فرهنګي هڅو قدرونه وسوه. د غوی د میاشتې په درېیمه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي زهیر هڅې وستایلې او ښاغلي زهیر یې په هیواد مین شاعر وباله. ښاغلي عصمت الله زهیر په خپلو خبرو کې د ټولنې له غړو مننه وکړه. وی ویل خوشحاله یم چې په آزاد افغانستان کې فرهنګیانو زما د کار، زیار، فن او شخصیت په اړه غونډه جوړه کړې ده او ماته د ویار پټکی را پر سر کړ. که څه هم د دغې ټولنې بنسټګر غنی خان غالب دا وخت زموږ سره نسته، روح دې شاد وي. خو دا دی زه یې وینم چې د هغه له لورې ایښول سوي نیالګي په خورا صداقت کار کوي. یاد دې وي چې عصمت الله زهیر څلور چاپ او شپږ ناچاپ اثار لري. ښاغلي زهیر په 1950 کال کې د پلوشې مجلې مسؤل چلوونکی و او اوس د حسنا په نوم مجله چاپوي. تیر اونۍ په کابل کې قلم ټولنې د ځوان شاعر سید جیلانی جلان او طنزیه شاعر ګل ملا همکار لمانځ غونډې جوړې کړې. په غونډو کې د دې شاعرانو پر آثارو مقالې واورول سوې او د دوی ادبي هڅې وستایل سوې.
د نوښتګر او مخکښ شاعر ارواښه د ساق ننګیال د وفات ولسم تلین د پل فکري کړۍ او میتودیک افغانستان لخوا ولمانځل شو. زموږ همکار اجمل تورمان للمانځ غونډې رپورټ لري.
پل فکری کړی او میډیوتیک افغانستان د غوی د میاشتې په 9 نیټه د افغان بیلاری او نوښتګر شاعر ارواښاد اسحاق ننګیال ولسم تلین ولمانځه. دغه غونډه چې مازدیګر مهال په کابل کې د میډیوتیک افغانستان په مرکزي دفتر کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو، د ارواښاد اسحاق ننګیال د شعر مینوالو او د کورنۍ غړو پکې برخه اخیستې وه. راغلو مېلمنو ته محمد عاطف فقیرزاده او ګل رحمان رحماني د میډیوتیک افغانستان او پل فکری کړی په استازیتوب ښه راغلاست وویلو. ورپسې ښاغلي زرین انزور، عبدالغفور لیوال، استاد محبوب شاه محبوب، طاهر زلان او انور وفا سمندر در وخت اسحاق ننګیال د شاعرۍ، لیکوالۍ او فرهنګي شخصیت په اړه خپلې لیکلې مقالې واورولې. دغه شان له مسکو نه د افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا رالیږل شوې مقاله د ښاغلي عبدالغنی هاشمي لخوا ولوستل شوه. ښاغلي وفا د خپلې مقالې په یوې برخه کې در وخت ننګیال د شعر په اړه وویل:
ننګیال یو غمجن سفر دی. هغه په شعر کې پوښلی د جګړې لستونی تیریږي. هغه هم کارګر دی، هم معلم، هم خپل شاعر، هم سرتیری، هم خپل کړی فکر او هم خپل زوال یې. کولی شو دا انځورونه د لوونه او مات خوبونو په تابلوګانو کې وګورو. دلته د وینو چیغې زیل شوي. دلته یو میان زړه سوله سوله چیغې وهي. دا کلمه ورانوي.
دغه شان لیکوال او شاعر طاهر ځلان اسحاق ننګیال یو نوښتګر شاعر وبللو او ویل چې نوموړي پښتو شعر ته نوې مزاج او ذائقه ورکړی ده.
ما فکر کاوه چې ګینه په افغانستان کې شاعری هغه وخت نوې شاعری هغه وخت شروع شوله کله چې کډوال شو نور هیوادونو ته لاړو یا پښتونخوا ته لاړلو او هغه ځینې مونږه نوې شاعري له ځانه سره راغله. خو کله چې ما د ارواښاد ننګیال شاعري ولوستله نه دا چې دا نظر مې بدل شو بلکې د دې اړه مې داسې نښې نښانې هم پیدا کړلې چې ننګیال او ممکن د هغې د لارې څو کسانو پښتو شاعرۍ ته نوی مزاج او نوې ذائقه ورکړې ده چې هغه تقریبا داسې ووایه چې سلونه کاله وروسته یوه نوې ذائقه ده. دا داسې ډېر کم شاعران پیدا کیږي چې هغه د شعر مزاج بدل کړي.
په غونډه کې د یو شمېر شاعران لخوا ارواښاد اسحاق ننګیال ته ډالۍ شوي شعرونه هم ولوستل شول.
د وطن ننګیال په خوږو خوږو سندرو د ادب په ملغلرو ننوزی د زړه تل ته په خبرو په شکرو هنګامه شي جوړولی د ادب په ګلستان کې نومیلی شي بې له شکه د اشعارو په جهان کې چې سبق شي ملګرو د وطن مینه یارانو د ادب په شمه سوځي ځي په لار د پتنګانو او ډېر حیران شي ورته پاتې په خوږو خوږو اشعارو چې وطن سره جفاوي نزی هیڅ په هغه لارو اراده یې ډېره کلکه سر ټیټ نه کړي وهي چاته خدمتګار د خپلو خلکو شهره جوړ کړي هرې خواته یو ننګیال د زمانې شي له قلمه یې قربان شم.
دغه شان د هیواد مشهور فلمي ستوري او ډیپلوماتور ممنون مقصودی هم د ارواښاد ننګیال کلی شیرونه دکلمه او مشهور پیژندل شوی سندرغاړي حفیظ الله گردش بیا په ترنم کې ولوستل.
بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی راغلا بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی راغلا بنگړی والا شرنګ پولو د خایسته رنگونو څنګه بنگړی والا زمونږ د کلی د زلمیو د تالو د زلمیو د تالو د نازکې غټې وګم بنگړی والا زمونږ د کلی د پیغلوټو د اختر د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی راغلا بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی راغلا.
د غونډې په پای کې د ارواښاد اسحاق ننګیال زوی انوش ننګیال هم د ارواښاد د کورنۍ په استازیتوب خبرې وکړې او د غونډې له جوړونکو یې مننه وکړه.
ډېر زیات خوشحاله یم. نو تاسو به وایئ چې څنګه خوشحاله یې ځکه چې نن ستاسو مشرانو له برکته ما نن خپل ورکشاپ پلار بیرته پیدا کړ. نو د خپل پلار مرګ مې نه یادېږي ځکه چې زه د څو میاشتو وم چې هغه وفات شو. هر چا چې به زما د پلار په اړه خبرې کوله ډېر زیات راته خوند راکوه او زما په ذهن کې به زیاتې پوښتنې تاوېدل راته ویدلې. لکه ما به موږ له ځانه سره ویل چې زما پلار به سرقم یو سړی و ولې هر چېرته خلک پېژني ولې هر چېرته هر څوک صفت کوي دا به یو سرقمي سړی و سرقمي انسان و. خو نن زما دا ټولې پوښتنې ستاسو مشرانو له برکته ځواب شوې. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. باور کوئ نن تاسو یوازې خپل ملګری او نسته یو بلکې ماته مو د هغو پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کړل چې هره شپه ورځ له ځانه څخه دا پوښتنه کوم. او نن زه غواړم تاسو سره په کلکه ژمنه وعده وکوم چې انشاءالله زه به هم د خپل پلار غوندې انسان جوړېږم. دا هڅه ما لس کلونو راهیسې پیل کړې ده او اوس مې د ماشومانو لپاره د یو کتاب ژباړه هم پیل کړې چې انشاءالله د ورځې کې به چاپ شي او تاسو به یې وګورئ.
غونډه د ماښامنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د دغه غونډې مقالې په کتابي بڼه هم چاپ شي. ارواښاد اسحاق ننګیال یو مطرح افغان شاعر لیکوال او ژورنالیست و چې ولس په لایه مخکې د عمر پانه ژیړه او ورېش ده.
څلور کاله له مخه د زری کړکۍ اکاډمي په کابل کې د یوې جایزې بنسټ کېښود او له هغه راهیسې هر کال دا جایزه د اپریل په درویشتمه چې د کتاب نړیواله ورځ ده د فرهنګ مخکښانو ته ورکوله کیږي. سکال دا اغلی عنایتا روی، اغلی مجگان فرامنش، خاغلی مرحمت یاد او خاغلی روحلا بهرامیان اثارو دا جایزه و گتله. نور معلومات زموږ د همکار نورګل شفق په دې رپورټ کې اورو.
د زری کړکی جایزه هر کال څلورو یا پنځو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې د دې جایزې د ارزون کې ډلې په نظر نوښتګر او پر افغاني فرهنګ یو ښه زیاته ونه کړی وي. د دې جایزې له بنسټګرو یې یو هم افغان لیکوال او شاعر استاد نجیب الله منلی دی. دی وایي ځینې سرکاري او این جی ای جایزې شته، خو د زری کړکی ضرورت ځکه و چې استاد منلی
په افغانستان کې جایزې شته. د حکومت د خوامزین جایزې ورکول کېږي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي. عموما هغه جایزې چې ورکول کېږي دلته د اطلاعات فرهنګ نماینده ناست دی، خو خیر ډېرې سرکاري جایزې ورکول کېږي. تر اوسه پورې په دې تیرو څو کلونو کې موږ داسې اثر نه دی لیدلی چې جایزه یې اخیستي او هغه د واقعا په لوستلو وارځي. ځینې نورې جایزې د انجوګانو د خوانه او د غیر دولتي موسسو د خوانه ورکول کېږي، هغه هم د یو پروګرام په چوکاټ کې مقطعي جوایز دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د لیکوالو لپاره یوه جایزه ولرو چې واقعا د دوی خپله واوسي، او د دې جایزې لپاره مونږ زری کړکۍ غوره کړ. پیچلي معیارونه موږ نه لرو، موږ د معیارونو په ځای باندې ارزښتونه په نظر کې نیولي دي. درې عمده ارزښتونه زموږ تصامیم رهبری کوي. اول ارزښت نوښت او ابتکار دی. دویم ارزښت د افغانستان په فرهنګ باندې یو اضافه ده. او دریم ارزښت چې زموږ لپاره ډېر مهم ارزښت دی، ژبه ده. زموږ کوشش دا دی چې په افغانستان کې د ژبې له کړکۍ چې کولو نه خلق راو ګرځو.
د استاد منلی په وینا د دې جایزې ارزون کې ډله له داسې کسانو جوړه ده چې په افغاني ادبیاتو کې ځان ته د نظر ورکولو حق پیدا کړی دی. دوی د یو کال په اوږدو کې مختلف کتابونه مطالعه کوي او غوره هغه ترې د زری کړکی جایزې لپاره ټاکي.
په موږ کې چې څوک اثر ارزوي، داسې کسان دي چې د افغانستان په ادبیاتو کې د خبرې حق لري ورکړ شوی دی، یا په خپله خصه یا نور ورته منلی دی او خبرې اورېدل کېږي. که په پښتو ادبیاتو باندې څوک خبرې کوي او هغه د عمان صاحب نظر واوري، یا د سحر صاحب نظر واوري، یا د غزنفر نظر واوري، فکر کوم چې دغه نظر به د پښتو د سلیم ذوق یوه ښه نمایندګي وکړي. همدغه راز که په دری ادبیاتو کې څوک د ګلنور بهمن یا د مجیب مهرداد په شان کسان خبرې کوي، د ښکلي ذوق استازیتوب کولی شي. دې ته کتابونه څوک نه کاندي دی. هغه کتابونه چې د کال په جریان چاپ شوي یا یو کال مخکې چاپ شوي دي او د زموږ د نظر نه نو تیر شوي، په دغو کتابونو کې یو شمېر کتابونه غوره کوي چې د دوی خوښ شوي دي. اکاډمي کې د بحث نیول کېږي او د هغې جملې نه کتابونه جایزه اخلي.
سږ کال د زری کړکی دغه جایزه په پښتو برخه کې د ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد شعري ټولګي کیفیت او د المان میشتې افغان شاعر او ژباړنې اناهیتا روحي د لنډکیو شعرونو ټولګي تربتې چیغې ته ورکړل شوه، او په دری برخه کې د روحالله بهرامیان حرف آخر اثر او د مژګان فرامنش کتاب ګیره کور د 1994 کال د زری کړکی جایزې مستحق وبلل شو. د دې جایزې د ویش د مراسمو غونډه د روان میلادي کال د اپریل پر درویشتمه چې د کتاب نړیوالې ورځې سره سمه ده په کتابخار کې جوړه شوې وه. شاعر او لیکوال عالمګل سحر د اناهیتا روحي د ادبي هلو ځلو په اړه د دې غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل.
اناهیتا روحي په جرمني کې ده. دا له 2001 کال را په دې خوا زموږ ادبیاتو ته له جرمني منابعو نه ډېرې ښه ژباړې کوي. د ماشومانو لپاره ډېرې په زړه پورې ژباړې لري. د خپل تخلیق نه پرته چې وویني علمي چې دا افغان ماشومانو ته یا افغان ځوانانو ته پکار ده، دا یې ترجمه کوي. او کتابونه چې چاپ شوي دي، لیست یې زما سره شته، له میږي تر ډایناسوره، اسمان او ځمکه، علمي معلومات یې پکې، ولې څنګه چیرته، دا مې یو معلوماتي کتاب ده. تر شنه اسمان لاندې همدغسې د شپې کیسې د ماشومانو او تنکۍ ځوانانو لپاره افسانې دي. یو ماشوم یوه نړۍ د ماشوم روزنې په اړه مقالو ګډه ټولګه ده. تربت چیرې چې همدغه اثر ده.
ښاغلي سحر د اناهیتا روحي د تربت چیغې اثر په اړه هم خبرې وکړې او د هغې شعرونه یې د نوښت په ګاڼه سنبال وبلل.
اناهیتا روحي هغه درې معیارونه چې موږ پکې نیول دي، د دې په همدغه کتاب کې شته او ډېر په دقت موجود دي. نوښت او ابتکار ده، او زموږ په ادبیاتو باندې زیاتونه ده، او د ژبې سلاست ده. دا لنډکي شعرونه وایي واقعا عالي دي. موږ یوازې دوه حصه د لیدلو او اورېدلو حس ته ډېره توجه کوو، نور حواس ته توجه نه کوو. د لمس، د بویولو او د نور حواس چې موږ دغه توجه په ادبیاتو کې نشته. د دې په شعر کې دغه حواس یعنی ډیر دي هر څه سره سترګو ته درایي دي زیاتو درایي په هله مننه.
افغان لیکوال ډاکټر محب الله زغم د میر احمد یاد د زری کړکی جایزې ګټون کې شاعري ټولګي کیفیت او د ښاغلی یاد د شاعري ځانګړنو په اړه وویل.
یاد صاحب چې دغه جایزه ګټي زما په نظر درې خبرې پکې نقش لري. یو خپله دغه کتاب دی، دویم د یاد صاحب نورې فرهنګي هلې ځلې دي، او درېیم د یاد صاحب شخصیت دی. د یاد صاحب کتاب څه ځانګړنې لري؟ یو خو په ژبني اړخ ډېر پاخه شعرونه دي، دی پر ژبې مسلط شاعر دی. یاد صاحب خپلې خبرې کوي او خپلې خبرې په هنري انداز کوي. دی که زموږ د ټولنې ناخوالې یادوي، شعر ځینې نه جوړوي بلکې د هنر په مټ یې هنري کوي. مثلا ګورې زموږ تاسې د ټولنې دغه بدبختي چې اوس روانه ده، وایي پروا چې د آسمان د بارانونو دومره نه کړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بله مثلا چې د یاد صاحب د پښتو، دری او اردو شاعرۍ پریمانه مطالعه کړې ده، تجربې اخیستې دي، خو پېښې د هیچا نه دي کړي. که دی شعر لیکي، په دې کې ممکن چې د ده د مطالعې اثر پروت وي، مګر خیالونه یې خپل دي، خپل ترکیبونه یې دي او تصویرونه یې خپل دي.
ډاکټر زغم له ځینو هغو ځوانانو ګیله وکړه چې له ستایلو سره ځانونه ورنه ورکیږي، خو وی ویل چې یاد هغه ځوان نه دی، ځکه چې دی د خپلې ځوانۍ شپې په ګټورو کارونو سبا کوي. د ښاغلي زغم په قول،
په دې عمر کې انسان د میلو، د چکرونو، د چرچو هوس لري. مګر یاد صاحب، تاسو فکر وکړئ، یو څوک چې په یو کال کې 12 کتاب چاپ ته تیاروي، ده به څومره کار ورباندې کړی وي؟ خپل څومره وخت به یې دې کتابونو ته ورکړي؟ هغه وخت چې نور ځوانان یې میلو ته ورکوي. او بله خبره دا ده چې موږ په بهیرونو کې ولیدل چې ځینې ځوانانو چې په کم عمر کې وستایل شول، وروسته هغوی لږ هوایي غوندې شول. مګر یاد صاحب سره له دې چې ډېر ستایل کېږي، هم خپل وقار او خپل متانت یې له لاسه یې نه دی ورکړی، شخصیت یې هماغسې دروند پاتې دی. زه فکر کوم چې هیڅ هنرمند ښه هنرمند کېدلی نه شي که خپل شخصیت یې لوی نه وي. زما په نظر د یاد صاحب شخصیت هم لوی دی. د ده شخصیت ته د ده خپل باید ډالۍ دی. وای شهرت پسند له خپل قده خبر شوی نه دی، شهرت پسند له خو بس خپل سایه ښکاري. مننه.
میر احمد یاد جایزې له اخیستلو وروسته د زری کړکی له ادارې مننه وکړه. وی ویل چې په ماشومتوب کې د ده د ارمانونو پوښتنه چا ونه کړه، خو نورو خپل ارمانونه ورته قطار کړل. یاد زیاته کړه چې زه د کتابونو له ژباړو هماغومره خوند اخلم څومره یې چې زما همزولي له لوبو او سیلونو اخلي. ښاغلی یاد،
یو وخت داسې و چې پلار به راته ویل چې زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې تا سپینه چپنه اچولې او ډاکټر یې. مور به مې بیا دا ویل زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې زه راډیو چالانه کړم او ته پکې خبرې کوې. عجیب و، ما نه چا پوښتنه نه کوله چې زما ارمان څه و. تر ننه پورې دا پوښتنه ونه شوه، همداسې په خپل ځای پاتې شوه. کله کله حالات بدل شي، ارمانونه ما سره بدل شي، شوقونه مختلف وي. یو وخت به مې کرکټ لیده، یو وخت به مې مثلا بهر چکر ته تلم. اوس ټول نه ډېر خوند را کوي چې اتاق کې ناست یم او صرف ترجمې ټایپنګ کوم. دغې سره عادت شوی یم. ټولو ملګرو ډېر مننه، استادانو نه ډېره مننه.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي سایرې شریف د خپلې یوې خاطرې په یادولو سره وویل چې تشویق د یو چا په پرمختګ کې ځانګړی رول لري. دې د زری کړکی جایزه ګټونکو کسانو په اړه وویل چې پر داسې کسانو باید میندې وویاړي.
ما یوه ورځ یوه ادبي ټوټه لیکلې وه، زما مشر ورور چې پوهان دی، ما هغې ته ورښکاره کړم، ویل ته دا غول والا چې ما څنګه لیکلې. یوازې دې چې ما تشویق کړي، زما غلطۍ خولې وایي، خدای زه د کومې مجلې نه بیا اخیستې، د کوم کتاب نه بیا اخیستې. تر ننه پورې ما په یاد هغه، او تر ننه پورې زه د خپل اولاد په مقابل کې هغه یادوم، او دوی نه غواړم چې دوی سره څه برخورد وشي. یعنې که موږ په هغې وخت تشویق شوي وای، کېدای شي موږ به اوس د تاسو په څنګ کې وای او د تاسو سره مو سیالي کولای. متاسفه یم په دې باندې. حتی د مطالعې په طرز کې چا موږ راهنمایي نه کړو چې مثلا په کوم میتود، په کوم طرز باندې باید مطالعه وکړي. خوشبخت دی هغه مور چې داسې اولاد لري چې په دې سنو سال باندې دوی په دومره غټو مسایلو کې، یعنی دا کارونه چې دوی کوي دا عادي کارونه نه دي.
شاعرانو په جلال آباد کې وروستۍ چاودنه چې د ګڼو ولسي وګړو د مرګ ژوبلې باعث شوه وغندله. زموږ همکار باز محمد عابد له غونډې رپورټ لري.
منګ افغانان کړو سوال زاری خدایا، راولی امن امن قراری خدایا، راولی.
د میبند جهانی بغه کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اوریدل کیږي. چرته چې د ختیځ سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زوره نه یل کېږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دي خو ویلی نه شي، هغه هغه چاته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي، دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې، په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم له پاسه غم راځي دی ښار ته، د خوښۍ زیری ډیر کم راځي دی ښار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دی ښار ته. د نارنج وږمو یې رنګ واخیست له وینو، بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دی ښار ته.
وایي دا ټول واجب القتل دی، غذا پرې وکړئ، زموږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند مبارک شي د نړۍ خلکو ته، غریب افغان په دې دنیا کې هېڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زموږ غمونه پکې ټول دي سر خوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شیر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړوو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هېواد د هغې میراتی کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګنا وژل، او تر ټولو کشی زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردۍ جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا د یوې دردونکې پیښې ډیر څه ولسونو ته د وریادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کېدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډیر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو سره خپل احساسات صدارنګه شریک کړل.
نوم یې نوید شینواری دی، او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکورېږي او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي. زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم، نور بس دی دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مکې نه وای، او نور موږ د غم هم ستړي شوي، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پېولو باندې بهیم دوی هم نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دي وي چې د اپریل په 13مه نېټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو.
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه. تیره اونۍ د ورځپاڼې چلوونکو د ویسا لسم خپرنیز کال ولمانځه. غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ویسا ورځپاڼې د خپرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تیرو 9 کلونو راهیسې د هېواد په سختو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی، او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی. ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼې له نن څخه 9 کاله د مخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هېواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوښتی، او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني ناارامیو اخته کړي. د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنگ له یرغلونو خوندي نه دی، او د رسنیو دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي. ښاغلی مبارز وویل په دې برخه کې ویسا ورځپاڼې تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی.
رومی ویسا وقتی که انتخاب کرده هیچ وقت کلمات نامناسب استعمال نکرده.
دیوائی ویسا ورځپاڼه چې کله انتقاد کرده هیڅ کله نامناسب کلمات ندی کارولی. دا ورځپاڼه د دې له امله له نورو ورځپاڼو څخه ممتازه ده چې په دواړو ملي ژبو پښتو او دری خپرونې کوي، او دا کار د ویسا ورځپاڼې ملتپالنه ثابتوي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی وویل چې یاد ورځپاڼې نه کاله د مخه افغانستان د افغانانو دی د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. ښاغلی شفیقی وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورځپاڼې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولی دي.
هڅه همدا وه چې موږ دغسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دموږ دی. په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغې شعار ته صادق پاتې شوي یو، زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی، او د کسي په اوږدو معاملو ښکار نه یو شوي. دغه یو ویاړ لرو ویلی شو، او ویسا کوم ځای ته رسېدل یې دا د ټولو شریک ویاړ دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوس مهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو تر څنګ شاوخوا 50 تلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کېږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري، او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقی وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نه شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږما رشیدی راوروي.
خبری خزی په مجلس کې څه داسې خبره وکړه چې اکثره ناست کسان یې وقهرول، او آشنایانو دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپله کړې خبره پښیمانه شوه. د ښار ډېرې هوښیارې بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښي. بوډۍ ورته وویل چې څنګه تیاره خپره شي، له بڼکو یو ډک بالښت به رااخلي، کوڅه په کوڅه به ګرځي، او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼکې کیندي. ښځې همداسې وکړل، بالښت یې راواخیست، ویس پخوه، او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده، د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼکې واچولې. په سبا سهار بوډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بوډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه، او اچولی بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او بادوړې بڼکې راټولې کړم. بوډۍ ورته وویل کړې خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه در باندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي، او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې بیا خبره له خولې وباسې. بیړی ډوبه شوه. لیو کس پرته نور ټول مسافر اوبولا هوکړل. دغه کس هم هسې د تصادف له مخې په یوه داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یوه ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بنیادم نه و. د په ډیرو خواریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې ویې خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده جونګړی ولیده چې اور ورباندې بل دی. تندی ته یې ټک ورکړ، نصیب یې نامراده وباله او همداسې پسې خوب یووړ. سهار وختي یې څه ترپایي واورید، ورخطا راویښ شو که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړیوان ورنه راکوز شوی د ده په خوا روان دی. بیړیوان ورته وویل، موږ دې د بلکړي اور په معنا پوه شو چې مرسته غواړې.
د کوټې پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار بارکوال میاخیل د اکاډمي له غړي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د کوټې د پښتو اکاډمي لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی، په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو ګڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخواني تګلاره باندې تاسو شیان پکې چاپوئ که نه؟ پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپروئ؟
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پس له اتهویشتو دېرشو کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمي خپل پاتې شوی دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوې وې 1950 او پورې، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو وینئ زموږ د لیکنې چې کومه سلسله موږ دوباره پیل کړې ده درې میاشتنۍ لیکنې، دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلي دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولي دي، څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم نثر کیکو په نثر کې بیا لنډه کیسه ده. او البته یو خاص شی موږ دا چې د میرمنو برخه مو ځانګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپارو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دی ته ګویا میسره کړو چې د هغه په ذریعه باندې دی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، په پښتو کې مجلې اوس کمې شوي دي. په افغانستان کې اوس کم شمېر ادبي او علمي مجلې خپرېږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپېږي او په کوټ کې فکر کوم یو داسې مجله ده، یو د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله ده چې هغه په ډېر ځنډ چاپېږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکي اوس کم شوي دي که نه؟ د یوې ډېرې ښې علمي مجلې خپرول ګران کار دی.
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په وینو دغه هر څه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ چون رسمي خلک لري، هلته موظف کسان دي، هغه څېړنیزې د خپلو لوړو رتبو دپاره د دوی د ترفې دپاره دوی مقالات لیکي او د هغې څخه دولت دا غوښتنه کوي چې ته باید په دومره وخت کې دومره مقالې ولیکې، دومره څېړنې وکړې. نو پر هغه باندې دوی ته مراعات او هر څه کیږي، لیکن د لیکې په دې غاړه دغه صورتحال لږ مختلف دی. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي. نو یو سړی په دغه د نفسانفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه لیکنه وکړي او هغه تا ته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د څېړنیزو مقالاتو دپاره یې خپلې ځانګړې مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د ایچ ای سی منظور شوده شمارې دي. په هغه کې بیا یو ستونزه دا ده چې فقط هغه خلک لیکي چې هغه د خپلې ترفې دپاره د اسیسټنټ پروفیسر سره، د اسوسیټ پروفیسر دپاره، د اسوسیټ سره، د فل پروفیسر دپاره د ایچ ای سی خپلې تقاضې دي چې ته باید دغونه مقالې ولرې، دغونه چاپ ولرې، دغونه ناچاپ ولرې. په یوه مقاله کې به درې کسان سره ملګري، څه پېښه ده؟ دا کوم یو غټ ساینسي پروجیکټ دی چې ته په مخه اخیستی، درې ساینسدانان په یوه لباټري کې سره لګیاست. ورور د حمید پر فن و فکر یا د رحمان پر
پر فن او فکر ته یو چړنه کې بیا چې کله د ترقی او د دې وخت راشي هغه درې سره دغه د دیوی مقاله حواله ورکی چې ما دا مقاله چاپ شوی ده. نو دغه یو علمی رويشتل شتاوان رسی په کار دادی چې موږ چړنیزي لیکنی په نوی میتود البته اصوللی او په هغه پسې شواخون وسی پښتو ډیر موضوعاتو ته ضرورت لري او ډیر زیاتو څیړنو او تحقیقاتو ته ضرورت لري. نو دغه مشکلات ټول موږ هم احساسو که څه هم زموږ دا لیکنې د ایچ ای سي څخه تر اوسه پورې منظوره شوې نه ده، لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دغه ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري. که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپېږي، مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو، د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو. نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ یو.
خالو در ټولولو تګلار مڅ ده، ځکه نن سبا خو اسانتیاوي ډیر دي، فکر نه کوم داسې لیکوال دي چې هغوی د فیسبوک اکاونټ ونه لري. نو اوس تاسو په دغه څو چاپ شویو ګڼو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې چندانې نه تر سترګو کېږي، نو آیا نه غواړئ چې د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې خبرې شي؟ که نه په راټولولو کې څه ستونزه ده؟
ولا خبره داسې ده چې علم او ادب ته پوهېږي چې سرحدات نه لري، لیکنې چې د نړۍ د هر ګوټ سره مشتراجي مجاغت ډیر پورین تندی هر کله وایو. په پایل کې موږ دا شی محسوساوه چې دا زموږ لیکنې گویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټ نه دي رسیدلې. نو اوس چې دا دوی درې غنې رااله او البته د څلرمه غنې رااله، نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډیرو برخو رسیدلې، او موږ هیله من یو چې افغاني لیکوال باید زموږ سره هر ډول علمي همکاري وکړي. دا ډول به زموږ په آثارو کې د دې لیکنې چاپېږي، د دې په آثارو ته به بیا موږ لیکنې وګلیږو. موږ مستقل د یو پاڼې په تکل هم یو چې موږ خپل وې پاڼې د پښتو اکاډمۍ که هر څوک هر ځای څېړنه کوي لیکنه کوي، نو هغه بیا زموږ کار هم لیدلی شي، او موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پاڼه پښتو اکاډمۍ ولري او هغه ته سمدلاسه مواد او د زموږ سوي کارونه پر هغه پاڼه پراته وي که نړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې زموږ شیان مطالعه کړي، هغه به ډېر په اسانۍ کولی شي.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې د پښتو لیکدود که څه هم د باړګلۍ لیکدود مروج دی، اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي، د لیکنې لومړۍ ګڼه چې ما وکتله په دې کې د بېلابېلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول شوي وو. تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي، آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي، یا خپل چې تاسو کوم اګزیکټیو یا اجرایه کمیټه ده د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې یا کوم شان کمزوري وو په راتلونکي ګڼه کې باید تکرار نه شي؟
خبره داسې ده چې زموږ د لیکوالو تروس پوری علمی سویا یو نه ده. دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي. د لیکدود خبر اوس هم ډیر داسې دي چې کابل یو رقم لیک کوي، که څه هم دا ځینې کسان د باړګلۍ په سیمینار کې شتون درلودي. دلته د باړګلۍ چې کوم خلک وو د پېښور لخوا هغه بل رقم لیک کوي. زه لیکدود نه مطرح کوم، البته پښتو ته ډېر مشکلات پېښ دي، ډېر ستړي پېښ دي چې ور موږ پښتو ژبه لږ پښو ودرو، لږ په هغه کې علمي آثار یې ور راسي. دغه ثانوي او جزوي خبره ده، بیا چې یو وخت پښتانه پر خپل پښو ودرېدل په علمي لحاظ هغه مقام ته ورسېده چې ملي سټنډرډ خپل کې په لارو بر کې د پښتو یو خپل یو ځانګړی اسلوب او د ټول خلکو ته د منلو وړ وي، دا به د هغه وخت خبرې دي، دا اوس د وخت مخه دي.
ډاکټر صاحب، پښتو ژبه د ژباړې په برخه کې هم ډېره تر اوسه پورې کمزورې ده. ژباړې ته داسې مستقل کار نه کېږي چې موږ د ژباړې ادارې ولرو، لکه په اردو ژبه کې چې په لاهور کې لري، یا په فارسي ژبه کې چې په ایران کې ژباړې ته کوم کار کېږي، یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې. په پښتو کې یوازې په شوقي ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي. آیا تاسو په خپله مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ده ټاکلې چې ځینې لیکوال هم په دې ګمارلي وي چې هغوی باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړي او تاسو یې چاپ کړئ؟
د ژباړې ډېره مهمه مسله ده، زموږ د دې ګڼې علاوه پښتو ژباړو ته ډېر ضرورت لري. پکار دی چې دولتي ادارې و دې ته خصوصي پاملرنه وکړي، هغه ژبني چارواکي کالخوایان، هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پر نامه یا د ملت پر نامه یا د کمپرستی پر نامه سیاسي هلې ځلې لري، هغه باید و دې خواته جدي پاملرنه وکړي. هغه په دې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده، پښتو د ګردو پښتنو ده، د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده. که څه هم لیکوالو خوارانو تر خپله وسه په ځانګړې توګه ډېر کوشش کړی دی، ډېر شش ژباړې راغلي دي او موږ په دا اوس په دا یو کال په جریان کې اکیډمۍ یو شمېر ژباړې یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روانې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فزیک ته سرگرمۍ لپاره کتاب پښتو ته ژباړلای دی. د کاغلی فیضی په وینا دا اثر به له فزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
فزیک د سرگرمۍ لپاره هغه اثر دی چې د بېلابېلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دري ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زرو ټوکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینهوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فزیک سره زړه نه لګېږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډېره کړي.
یاره تپان صاحب داسې درته ویلی سم څوک چې که د فزیک سره جنګي وي جنګي نو دا کتاب چې ولولي حتما ورسره پخلا کېږي له فزیک سره پخلا کېږي ځکه ډېر شاګردان یې کله چې د تحصیل په جریان کې د پسې مضامینو نه ښې نه ایسي که نه نو د فزیک هم چندان محصلین چې له مکتبونو له پوهنتونونو نه فارغ کېږي د دې مضمون سره چندان علاقه نه لري.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عام لوستونکو لپاره یې پکې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړي دي. نوموړی دا وایي فزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې په کار دی چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیاته او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فزیک چې دا دم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې د خلک د فزیک د مضمون سره د فزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب د پکتیا شمیر پر هنګیان او دا کتاب مینوال هم وایي دا کتاب یې تر ګوتو ور رسیدلی او کتلی دی او دا کتاب له نوم څخه معلومیږي چې ډېر په زړه پورې معلومات په کې ځای پر ځای شوي دي. مدني فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادي اماس وایي دا کتاب لوستونکي عملی کار ته هڅوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته په زړه پورې کېږي.
دا کتاب یو ډېر روان کتاب ده او ډېر په روانه ژبه او په ډېر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکی د عملي کار دپاره هغه بکی چې ترسو عملی کار تر سره کی او حتی زه په دې باندې باور لرم چې چیرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کده سي د نوې اختراعات او فکر وسره پیدا شي او نوښتونه رامسته کی.
یوازې عبدالهادی اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپا او احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر هغه سره غلی چې د نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څور کولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ ګڼو موږ افتخار پکو د یو داسې کتاب لیکلی او ژباړلی لیدا چې هغه دومره بزله پوری مسائل دي کې چې حتی د ووم ټولګي او کس چې ولول کې هغه دومره حاصل شي چې د فزیک مکمل ولول یعنی د فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتی.
دا د کتاب پاړه د 13 سیشن به پورس په ګردیز کې د لوی پکتیا پرنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتن غونډام جوړه کړې و. دا غونډه او سمبالون کې وویل
سید جمال الدین اسف خلی مد لوی پکتیا د فرنګي ټولنې مشر د نننې غونډې مخه زمونږ دغه و څو موږ کولای شو په پکتیا کې خلق د علمی کتابونو سره آشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو خونځو در معلمین خوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
چیخ پل پردیوه دیرانا جودا شوائی وابرا زاغره شوائی درتانے والے میں زول سر میں سر تور دیا رما زکوار ماں بور دیا رما زکوار ماں بور دیا درتانے والے میں زول سر میں سر تور دیا رما زکوار ماں بور دیا رما زکوار ماں
چاہتا ورکو پی غور